د اوریدونکو هر کله کوم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر حکومت غږ کړی چې همکاري وکړي او له خلکو یې غوښتنې چې دا هڅه ونه کړي چې د دوی دفترونه وتړي. د شمال په یو شمېر ولایتونو کې د دې کمیسیون ځینې دفترونه اعتراض کوونکو تړلې دي. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن بیړنۍ غونډه کوي. په پنجشیر کې د سیل له امله د شپږو تر اتم شویو د موندلو هڅې روانې دي او په پاکستان کې دوو چاودنو تر یولس تر یو سل او دېرش ډېر کسان وژلي او تر دوه سوه دېرش ډېر ټپیان کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د افغانستان په شمال کې په ټولو ولایتونو کې د خپلو دفترونو د تړل کېدو په اړه د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. یو شمېر اعتراض کوونکو چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنیه قمندان د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله، په بلخ، تخار، بادغیس، جوجان، سرپل او فاریاب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه تړلي دي. نظام الدین قیصاري له قانونه د سرغړونې او له صلاحیته د ناوړه استفادې په تور نیول شوی او په کابل کې تر څېړنو لاندې دی. په افغانستان کې د میزان په اته ویشتمه نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات دي. په پنجشیر کې د هغو شپږو کسانو د لټون عملیات روان دي چې د غره د ښویېدو او سیل له امله ورک شوي دي. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې په برخه کې د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس پرون ازادي راډیو ته وویل شپشتنه چې دوی ښځې او څلور نارینه دي لا درک شوي او تر اوسه یې څرک نه دی موندل شوی او جسدونه هم په لاس نه دي راغلي. زموږ وروستي معلومات دا دي چې سیل دوه مسافر وړونکي موټر هم ورسره وړي دي. د پنجشنبې په شپه د پنجشیر په خنج ولسوالۍ کې د سیل او غره د ښویېدو له امله لږ تر لږه 1500 کورونه تخریب شول. سیاس وویل چې له مصیبت ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي دي. د کابل یو شمېر ښځو په پاکستان کې پر ښځو غږ کړی چې خپل نارینه له جګړې منع کړي. د هلمند د سولې حرکت ویان بسم الله وطن دوست بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د کابل یو شمېر ښځو دا ځانګړی لیک دوی ته چې د پاکستان د سفارت مخې ته یې پرلت وهلی سپارلی.
د کابل عامې مېرمنې وې، هغوی راغلي وې، دغه لیک یې په ګډه لیکلی و. په لیک کې یو ډول ګواښ کړی و که چیرې پاکستاني مېرمنې د جګړې په کنټرول کې برخه وانخلي او د سولې په راته کې برخه وانخلي، لیري نه ده چې دغه حالت چې اوس پر افغان مېرمنو دی همدا حالت به د پاکستان مېرمنو ته هم رسېږي او هغوی به هم له دغه حالت څخه برخمنه کېږي.
د سولې د ولسي حرکت غړي وایي چې تر ناڅرګندې نیټې به د پاکستان د سفارت مخې ته خپل پرلت جاري وساتي. په پاکستان کې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه یو سل او دېرش تنه وژل شوي او تر دوه سوه دېرش ډېر ټپیان شوي دي. یو چاودنه د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې وشوه چې د کاندید سراج رئیسانی په ګډون یو سل او اته ویشت تنه پکې ووژل شول او تر دوه سوه زیات وګړي پکې زخمیان شول. راپورونه وایي چې د یو شمېر زخمیانو روغتیایي حالت نازک دی او د مړیو شمېر شایي لوړ شي. د خیبر پښتونخوا ایالت په جنوبي سیمه بنو کې هم پرون د پاکستان متحده مجلس عمل ګوند د پیژندل شوي سیاستوال او کاندید اکرام خان دورانی پر موټر چاودنه وشوه. دورانی له چاودنې ژوندی وتلی خو پنځه تنه پکې وژل شوي او تر دوه دېرش زیات زخمیان دي. د حملو مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. وړاندې په خپرونه کې د دې بریدونو په اړه جزئیات درکوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د برېټانیا له سریاظمې تریزا می سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې پر ایران فشارونه جاري وساتي او ایران باید هیڅکله هم اټومي وسلې ونه لري. ډانلډ ټرمپ پرون د برېټانیا د سریاظمې په کور کې له هغې سره وکتل او بیا دواړو خبریالانو ته معلومات ورکړل. په همدې حال کې په زرګونو کسانو په لندن کې د ټرمپ پر ضد مظاهرې وکړې. د بریتانیا سریاظمې تریزا می وویل چې له ولسمشر ټرمپ سره یې پر دې چې د ایران په ارتباط نور څه کولی شي بحث کړی. دواړو مشرانو همداراز د روسیې په ارتباط خبرې کړې دي. ډانلډ ټرمپ مخکې ویلي وو چې د بریتانیا او امریکا روابط ډېر پیاوړي دي خو له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو پر پرېکړه یې نیوکې کړې وې. له سریاظمې تریزا می سره تر کتنې وروسته ډانلډ ټرمپ او د هغه مېرمن میلینا ټرمپ له ملکې دوهمې الیزابت سره د کتنې لپاره وسینزر ماڼۍ ته ورغلل. په روسیا کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د ګټلو لپاره سیالۍ ټاکونکي پړاو ته رسیدلې. ټاکل شوی چې نن د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې د درېیم مقام لپاره سره مخامخ شي، خو سبا د فوټبال د مینوالو لپاره ډېره مهمه ورځ ده. ټاکل شوی چې سبا به وروستۍ لوبه وي او د فرانسې د فوټبال لوبډله به د کرواتیا له لوبډلې سره مخامخ شي. دا لومړی ځل دی چې د کرواتیا د فوټبال لوبډله د نړیوال جام د ګټلو لپاره وروستي پړاو ته رسېدلې ده. د فرانسې د لوبډلې پلویان هم د فاینل مسابقې یا وروستۍ لوبې پیل ته په بې صبرۍ شېبې شماري. دا د دې سات خبرونه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د شمال په څو ولایتونو کې اعتراض کوونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه تړلي.
ساکات قانون مردم هم دارد و دارد بکنه، ولی بستری دفاتر انتخاباتی ما هیچ نوع توجیه قاطی نداره.
په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو. د ولسمشر اشرف غني ویاند هارون چخان سوري هیله مند دی چې د اسلام آباد وروستۍ ژمنې به عملي بڼه خپله کړي.
ټوله دنیا د پاکستان سره غواړي چې د افغانستان په موضوع کې صادقانه عمل وکړي، نو امیدواریان سته ان شاء الله چې د کاغذ کې تفاهم سوی دی دا به تطبیق شي.
په دې خبرونه کې مو په پاکستان کې پر انتخاباتي کمپاینونو د دوو خونړیو چاودنو جزئیات در سره شریکو او په دې پیښو کې تر یو سل او ډیر شتیر کسان وژل شوي. د کور کلی په پروګرام کې په نورو کسانو کې د عیب د لټولو مسله چیړو.
څوک د چا عیب لټوي یا چا پسې بد وایي نو دا ما باندې سخت بد لګېږي او موږ سات مخامخ موږ نفر ته یم چې که موږ هغه عیب لري دوه برابره به موږ تاسو لرو، نو ضروري چې موږ هغې شاته دا خبرې وکړو.
د ګوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې په شمالي ولایتونو کې د خپل فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې پرون هم په بلخ کې د دې ادارې د دفتر مخې ته مظاهره چانو غونډه کړې وه او انتخاباتي کارکوونکو ته یې د کار اجازه ورنه کړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون پر ټولو خلکو شغ وکړ چې د خپل سیاسي اعتراض د څرګندولو لپاره دې د انتخاباتو په څیر ملي پروسې ته له زیان رسولو ډډه وکړي. فرشته جلال زی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په شمالي ولایتونو کې د سیاسي ناکراریو د زیاتېدو له امله شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د اعتراضي مظاهرو له امله د شمال په څلورو ولایتونو کې د دوی دفترونه تړل شوي دي. دی وایي مظاهره او تحسن د خلکو قانوني حق دی. د قانون په چوکاټ کې ولسونه حق لري چې مظاهره وکړي، خو زموږ د دفتر بندول هیڅ ډول قانوني توجیه نه لري. موږ پر حکومت غږ کوو چې زموږ د دفترونو امنیت ونیسي، ځکه دا یې وظیفه ده او حکومت باید اجازه ورنه کړي چې دې انتخاباتي روان ته چې موږ اوس منځ ته رسېدلي یو زیان پېښ شي. یو شمېر خلک له څو ورځو راهیسې په بلخ، فاریاب، سمنګان او ځینې نورو شمالي ولایتونو کې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنیه قومندان او د جنبش ګوند غړي نظام الدین قیصاری د توقیف پر ضد مظاهره کوي. په مزار شریف کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر مشر فضل احمد حیاتی ازادي راډیو ته پرون وویل چې د قیصاری پلویانو اعتراض کوونکو یې پرون کارکوونکو ته اجازه ورنکړه چې خپلو دفترونو ته تګ راتګ وکړي. په مزار شریف کې یو شمېر مظاهره چیانو چې د ازادي راډیو د خبریال په وینا د قیصاری د ازادۍ نارې وهلې، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازه بند دکړه. د ازادي راډیو خبريال وای مظاهره چانو له حکومت غوښتنه کوله چې قیصاری له توقيفه خوشی کړي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت تیرونی ازادي راډیو ته وویل چې نظام الدین قیصاری له قانون د سرغړونې او له صلاحیت د ناوړه استفادې په تور نیول شوی او د تیرونو لپاره کابل ته بیول شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ویلي چې د کمیسیون د رهبرۍ پلاوی بنن بیړنۍ غونډه وکړي او په شمال کې د دې ادارې د دفترونو د تړل کېدو په اړه بیا خپل رسمي دریځ اعلان کړي. په افغانستان کې د میزان په 28مه نیټه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون په ټاکنو کې د خلکو د زیات ګډون لپاره په شلو ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نمونو د ثبت بهیر یوه اونۍ نور هم تمدید کړ.
د جنو راپورونو لمخې په جاوزجان او سرپل کې هم اعتراض کوونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کارکوونکو مخه نیولې او کار ته یې نه دی پرېښې. له یوې خبرتیا وروسته د ولسمشر اشرف غني له ویان سره مرکه خبرو.
زما رایا زما حق
د نظام د اتویشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د ناتو د نهویشت غړو هیوادو او داغو هیوادو مشرانو چې د غوت ناتر د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوجیان لري، د چهار شنبه او پنج شنبه په ورځو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دوه ورځنۍ سرمشیزي پر مهال ژمنه وکړه چې یو شمیر نور بهرني پوجیان به افغانستان ته واستوي. که څه هم د دې پوجیانو شمیر محدود دی، خو دا پریکړه به د افغانستان د سولې پر بهیر منفي اغیز ونه کړي. په تیره بیا چې طالبان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د پر وتلو ټینګار کوي. په دې اړه د ولسمشر اشرف غني له ویاند هارون چخان سوري څخه اور
سولې بهیر باندې دا کوم منفي اغیز نه لري. سولې ته د افغانستان د ولسمشر هغه وړاندې چې طالبان ته کړی دی هغه بې ساری دی، د افغانستان په تاریخ کې نه و. نو هیله دا ده چې د دې وړاندې څخه ګټه واخیستل سي او طالبان مثبت جواب ورته وایي، او همداراز د سولې هغه تحرک چې د بعد اوربند څخه په منځته راغلی دی، د خلکو غوښتنه د سولې او سرتاسري اجماع په افغانستان کې، همدارنګه د اسلامي نړۍ هیوادونه د هغوی اجماع د افغانستان د سولې په هکله او د افغانستان جنګ مشروع نه ده، دا ټول سولې سره کومک کوي. اضافي عسکر چې راځي هغوی به د جنگ په میدان کې عملا کوم برخه نه لري. دوی د افغانستان د اردو د تجهیز لپاره، تمویل لپاره، او همدارنګه د دوی د ټریننګ یا د زده کړې لپاره به کار کوي، او د افغانستان هوایي ځواکونه او د افغانستان خاصو قواو او پولیسو کې او په نورو قواو کې به دوی د خپل زده کړې ته او آموزش ته ادامه ورکوي.
البته لکه څنګه چې تاسو ویل نمبر ته اشاره وکړه چې دوی به تر هغه وخته پورې په افغانستان کې ځواکونه لري چې اړتیا یې ورته، یعنی که امنیت راشي سوله وشي دا ځواکونه به بیرته وځي. او دوی غونډه کې د سولې په ارتباط یوه بله موضوع هم وه، هغه دا وه چې د افغانستان جمهور رئیس وویل چې د عربستان رول اوس په دې برخه کې مثبت دی. دا جمله داسې معنا نه لري چې پخوا منفي و.
پخوا د عربستان رول محسوس نه و، که منفي نه و د اقل ویلی شو چې میاناو، یعنی کوم دغه به طرف او فعال نه و. زه دې شاید مستحق چې د مکه معظمه او مدینه منوره خطیبان هم خپل په خطبه کې دا خبر ورکړي، او په عربستان کې د اسلامي نړۍ د وادو غونډه دایره دل او الته د افغانستان د علما او تاګالته او د افغانستان په اړه دی هغه اعلان چې خبره کړي، او دا ټول یو ډیر مثبت رول او فعال رول لري اوس چې د افغانستان په د جنگ په بحث کې اوس اسلامي نړۍ هم داخله ده. چون د تیرو څلوېشت کلو کې د افغانستان خلک بے ګناه خلک بے ځای او په یو ټفل شوي جنگ کې قرباني ورکوي، نو هیوادونه اوس دا درک کړي دي. او د افغانستان د حکومت د تیرو درې کلو هغه فعال سیاسي خارجي سیاستو چې د دنیا هیوادونه همدارنګه اسلامي نړۍ دې ته د قایل کړي د افغانستان موضوع کې دوی خپل هغه مثبت رول ولوبوي.
خو چې د ناتو له غونډې وروسته چې د افغانستان په باره کې ونن، تر دې وروسته دوی په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې پاکستان باید د ترهګرو تنور رسالې ورنه کړي او پرې نشته چې مشکوک ترورستان د دوی له خاورې د افغانستان خواته راوړي. لیکن په ورته وخت کې د افغانستان او د پاکستان د وروستیو پرمختګونو ستاینه وکړه. ستاسو په باور آیا د پاکستان په برخه کې د نړیوالو دریځ بدل شوی دی؟ مثبت
د ټولو اجماع په دې کې ده چې پاکستان باید هغه شی چې کولای شي هغه باید وکړي، او صادقانه د افغانستان د موضوع کې خپل هغه اقدامات ترسره کړي. د پاکستان سره د افغانستان حکومت د شروع څخه تر اوسه پورې هغه رابطه او مذاکرات د جریان درلودله، کاغذ پر مخ باندې ډېر پرمختګ شوی دی. دوی هغه ته اشاره کړې ده، نو سو ایله لرو چې د نړیوالو په کومک او د افغانستان د حکومت هغه فعال خارجي سیاست چې د پاکستان سره اړیکې دي، دا کاغذ باندې پرمختګ شوی دی. دا په عمل کې هم
د کاغذ پرمختګ په دې برخه کې نړیوالو له تاسو سره ژمنه وکړه که چېرته په عمل کې پاکستان ګامونه ونه اخلي دوی به څه کوي؟
پر اوس ټوله دنیا د پاکستان سره غواړي چې د افغانستان په موضوع کې صادقانه عمل وکړي. چون ترورستان ټول نړۍ ته یو تهدید دی او پاکستان د یو نړیوال ټکړې غونډې باید خپل مثبت وند ادا کړي. نو امیدواریان سته ان شاء الله چې دا کاغذ کې تفاهم شوی دی دا به تطبیق شي.
دغه د سولې په برخه کې چې دوی ډېر ټینګار وکړو د ناټو غړو هیوادو مشرانو او د غوڅناکه تمام رت چوکاټ چې کوم هیوادونه ځواکونه لري د هغوی مشرانو دوی په سولې باندې ډېر ټینګار وکړو او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر باید مخته ولاړ شي. څومره امیدوار کړي یاستئ چې د سولې به یوه نتیجه ورکړي؟
دا فشار چې اولسی فشار د علماو فشار او همدارنګ د ټولې وادو فشار چې پر طالبانو باندې دی ډېر امیدواري سره چې ان شاء الله دوی به دې ته مثبت جواب ورکړي چې اولس سوله غواړي او افغانستان حکومت دی او مسؤول حکومت په بنا باندې د اولس راخې لبی کول او ورباندې اعلان کوي او طالبانو هم درې ورځې ورباندې اعلان کوي چې هیله مو ده چې مذاکرات ته به اوس مخته راسي او دا اوربند به دایمي شي او کارو کې ماحول اوس تغییر خوړلی د افغانستان د ولسمشر هغه بې ساري پیشنهاد یا وړاندیز چې د طالبان د کړې سولې لپاره بدون د قید شرطه هماغه او د اوربند وروسته د ماحول چې ایجاد شوی دی امیدواري ډېره زیاته ده چې ان شاء الله د افغانستان د څلوېښت کلن بحران ته به د پای ټکی خوشمه شي. سولې او پروسه ده او دغه سره شینې سوالای او هغه ګامونه چې باید واخیستل شي په هغه وخت باندې اخیستل کېږي او مثبت نتیجه به
بیا هم څومره اټکل کوي د سولې لپاره؟
اټکل مشکل دی چون اول خو باید د مذاکرات شروع شي، مذاکرات څومره دوام کوي، پر کوم شنو بحث کېږي، هغه بیا تفاهم نامه چې کېږي د سولې پرېکړه لیک چې کېږي هغه امضا کېږي د هغه تطبیق همدغه د یو ورځې دوه ورځې یو میاشتې مشکل دی او پروسه ده چې ادامه لري او د څلوېښت کالو بحران په څو ورځو کې ختمېدل فکر کوم چې مشکل کار به وي ولی مثبت ګامونه او امیدواریان سته ان شاء الله چې ډېر ژر به وسي.
د ښاغلي چخان سوري د دې مرکې تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې په ویډیو کې اوریدلای او لیدلای شئ. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې په پاکستان کې د دوو چاودنو جزئیات سره شریک وو چې لږ تر لږه یو سل او دېرش تنه پکې وژل شوي دي. خو اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړې وو چې په خپلو تاسو ګڼو کې د افغانستان کوم موضوعات څېړلي دي. صفي الله ستانکزی دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
ډیپلوماټ روزپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د سولې په هڅو یو مقاله لیکلې ده. د مقالې عنوان دی آیا ازبکستان کولی شي د افغانستان د لانجې په هواري کې منځګړیتوب وکړي. د روزپانې په لیکنه د جون په 19مه د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه په تاشکند کې خبرې وکړي. د دې وړاندیز په تعقیب روزپانې لیکي چې طالبانو او افغان حکومت د اختر په دریو ورځو کې دوه اړخیز اوربند وکړ. له دې مخکې د مارچ په میاشت کې هم ازبکستان د افغان سولې او ثبات په اړه د یوې مهمه غونډه کوربتوب کړی وو. ډیپلوماټ لیکي د ازبکستان ولسمشر په دې هڅو سره غواړي چې د افغانستان د لانجې د حل لپاره په نړیوالو ډیپلوماټیکو هڅو کې د ورګډېدو لیوالتیا وښيي. ازبکستان چې د افغانستان گاونډي دی او هم د افغانستان له بیلابیلو کورنیو ډلو سره ارتباط لري باوري دی چې د افغانستان د کړکیچ په هواري کې موثر تمامېدلای شي. نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل روسي غنا کې په افغانستان کې د څو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو تر دوه اړخیز درې ورځېنی اوربند وروسته تاوتریخواله زیات شوې ده. د نیویارک ټایمز په لیکنه د امریکا یو سرتیر په دې ورستیو کې د پکتیا په هغه سیمه کې وژل شوې چې په تیر کې د امریکا رینجرز واکونو د القاعده اهداف پکې پنهخه کړی وو. ورسپانه زیاتوي روان میلادي کال دا څلورم امریکایي سرتیر دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. خو د افغان پوځیانو مرګ جوړ بیا په دې موده کې ډېر زیات جنز ډیفنس اونیزی بیا لیکلی چې تامه ده استرالیا د هوایی پاوز شل روزونکو افغانستان ته ولیږي څو د بلک هاک هلیکوپټرو په کارولو کې افغان پیلوټانو ته لارښوونی وکړي. دا خبره د استرالیا دفاع وزیر ماریسا پینا په بروسل کې د ناتو سرمشري زده کړې ده. هغه ویلي استرالیا له هغو په ګوتشمارو هیوادونو دی چې په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې بلک هاک هلیکوپټر کاروي. جنز ډیفنس د استرالیا د دفاع وزیر په حواله لیکي بلک هاک هلیکوپټرو ته د افغان پوځیانو زیات لاسرسي او خه کارونه به د دغه پوځیانو د هوایی عملیاتو ورتیاوي د پام وړ زیات کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنی وی په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د مریخ په سیاري کې د ژوند د امکاناتو په اړه اوریدلی شئ. هلته نوی تحقیقات شوی دی. خوس د پاکستان خونړیو پیښو ته مخ کو. په پاکستان کې 214 لشت تر لشت 113 تنه وشلی او تر 213 ډیر ټپین کړی دی. تر ټولو خونړی 14 په بلوچستان کې وشوه. د بلوچستان په مستون کې ځانمرګ برید د جنو راپورونو له مخې 123 تنه وشلی او شاوخوا 200 تنه نور ټپین کړی دی. د دې پیښې په قربانیانو کې نوابزاده سراج رئیسانی د بلوچستان صوبې د پخوانی اعلی وزیر نوابزاده اسلم رئیسانی ورور هم شامل دی. د پدې ورستیو کې د بلوچستان عوامي ګوند په نامه سیاسي ګوند جوړ کړی وو او د همدغه ګوند لخوا د بلوچستان صوبایي اسامبلۍ ته کاندید وو. د اسلم رئیسانی ورور لشکری رئیسانی له ای آر وای خبری تلویزیون سره په خبرو کې د خپل ورور د مړینې پخلی وکړ او دا ډول ترهګریزې پیښې د خپل دولت د غلطو پالیسیو نتیجه وبلله. ما ته وویل شول چې ورور مې مړ شوی دی. دا زموږ د ملک د غلطو او آدم خورو پالیسیو له امله به موږ چا چا ته د صبر غوښتنه کوو. موږ ټول د یو نه یو ډول ترهګریزو پیښو ښکار یو. موږ پوهیږو چې دا ټول نظام سمون غواړي تر څو په راتلونکي کې چا ته د صبر هیله ونه کړو او خلک خپل ژوند په آرامۍ مخته یوسي. په پاکستان کې پر انتخاباتي کمپاینونو خونړۍ حملې په داسې حال کې روانې دي او لسګونه کسان پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي چې د هغه هیواد پخوانی سریاعظم میا نواز شریف پرون هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم پولیسو ونیو. له نواز شریف سره د هغه لور هم په توقیف شوه. فرشته جلالزی په پاکستان کې د وروستیو سیاسي پرمختګونو او بیامنیو په اړه جزئیات ترکوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې په بلوچستان کې په مستونګ سیمه کې په 14 کې کاندید سراج الدین رئیسانی وژل شوی دی. د خیبر پښتونخوا ایالت په جنوبي سیمه بنو کې هم پرون د پاکستان د متحده مجلس عمل ګوند MMA د یو پیژندل شوي سیاستوال او کاندید اکرم خان دورانی پر موټر 14 وسوه. پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې 14 کې مواد په موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ول. کته هم اکرم خان درانی له 14 ژوندۍ وتلې خو ګنج مرکزان په دغه 14 کې وژل شوی او زخمیان دي. درانی تر حمله وروسته خبريالان ته وویل چې حکومت مخکې له مخکې خبر ورکړی چې شای حمله ور باندې وسی خو هغه وویل چې حمله کوونکی نه دی پیژندل او پاره یې څنګه ویلای. په پاکستان کې د جولای په 15 نیټه پارلماني انتخابات کېږي. د پتاسي حل کې چې د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر او خوانی صدر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز پرون له لندن د لاهور نړیوال هوایی ډګر ته تر رسیدو وروسته ونیول شول. رپورټونه وایي چې د مسلم لیگ نواز ګوند زرګونه پلویان پرون د نواز شریف او مریم نواز د هرکلی لپاره د هوایی ډګر شاوخوا ته راغونډ سوي ول خو امنیتي ځواکونو اجازه نه ورکوله چې سیمې ته ورسي او هوایی ډګر ته تللې لارې بندې کړې وې. د نواز شریف لور مریم نواز څو ورځې وړاندې په لندن کې خبري غونډې ته وویل چې په انتخاباتو کې به ګډون وکړي او له هر ډول فشار سره به خپلې سیاسي مبارزې جاري وساتي. د اسلام آباد د احتساب محکمې د جولای په 16 نیټه نواز شریف د هغه لور مریم نواز او د هغې میړه په اداري فساد کې د لاس تلودلو په جرم په بند محکوم کړل. د مسلم لیگ نواز ګوند مشرانو پر عبوري حکومت تور پورې کړی چې د انتخاباتو په درشل کې د دې ګوند ګڼ شمېر غړي نیولي او پر قوانینو یې تیری پیل کړی دی. خو د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون رسنیو ته ویلي چې پاکستانیان به له ټولو ستونزو سره مقابله وکړي او چاته به اجازه ورنکړي چې د راروانو تاریخي ټاکنو د بریالیتوب مخنیوي وکړي. د سه‌شنبه په ورځ د پاکستان د نېشنل عوامي ګوند د وکاندید هارون احمد بلور پر انتخاباتي غونډه حمله وسوه چې د هارون احمد بلور په ګډون 40 تنه پکې ووجل او 15 تنه پکې زخمیان شول. یو شمېر کاندیدان او سیاستوال پر حکومت تور پورې کوي چې د کاندیدانو او د هغوی د انتخاباتي کمپاینونو د ښه امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي. خو د پاکستان حکومت وایي چې تر 3,00,000 زیات پولیس او عسکر به د انتخاباتو په ورځ د امنیت تامین لپاره په دنده وګماري.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردید. لا ازادی راڈیو سره اوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شید.
د د ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ساجی رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه در سره شریکو. البته یادونه وکم چې د ساجی رادیو د اس ام اس په برخه کې تخنیکی ستونزې لرو نو تاسو اس ام اسونه نشول وستای. په دې خبرونه کې د ګوډیا چار تفریحي پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام هم خبرو. د ګوډیا چار تفریحي پروګرام دی او د کور کلی په پروګرام کې د کورنیو ترمنس د خبرو پاړه یو بحث لرو چې ځینې کسان د ځینو کسانو پر غیاب کې خبرې کوي او یا کنایه ورته وایي. د دې منفي نتایج سری دا موضوع په تفصیل په دې پروګرام کې څېړل شوې ده. خو اوس لمزه کې لري مریخ ته مخه کوو. د مریخ د سیارې پاړه نوي تحقیقات شوي دي. په دې اړه جزئیات اسمت څاروان درکوي.
څېړونکو د مریخ په ځینو برخو کې داسې غونډۍ موندلې چې د دوی په باور ورڅخه څرګندېږي چې په دې سیاره کې میلیاردونه کاله پخوا بادونه چلېدل او میکروبي ژوند موجود و. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس پر مریخ سلګونه هلالي ډوله غونډۍ لیدل کېږي او له دې غونډیو په دې سیاره کې د ژوند نشانې ښکاري. دوی وایي چې دا غونډۍ په مریخ کې د اوبو، هوا او د ژوو د موجودیت نمونې راشي. ساینس پوهانو په خپله تازه څېړنه کې ویلي د مریخ غونډۍ د آتش فشاني موادو د جاري کېدو په نتیجه کې رامنځته شوې دي. که څه هم امکان لري چې بادونو د دې ځای شګې ټیټ کړي وي او د غونډۍ سر یې توګلی وي، خو اصلي شکل یې په خپل حال پاتې دی. د مریخ دا په زړه پورې جوړښتونه لمزه کې هم لیدل کېدای شي، خو د غونډیو عکسونه یې د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوي دي.
تاسو له پیغامونو
ولی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وروره د یو تنم له خاکه افغان می زنګ تویلې لمغنه محترم رئیس جمهور صاحب سموله خواهش ده چې د ازمج معلومه مثلا کشته او بعد عموده شي. نو پروسګن نه سپرات سي وخت هم د زنده نو کارونه خو سمې الله پاک نو کوشش وکړي پر رئیس جمهور صاحب باندې نو سپن ازمج شان کوم راګرانه کړو او نو سیزن پر رسیدلې ده. نو بخې هیڅ د شی وسله لري چې اکور ته لو پیدا کو یا بل شی پیدا کو. دا کشته او بادام ته نشي هغه نو تقریبا پروس کال پر دې شو چې 5000 3000 خرچېدو مشت پروس کال نه پاتې دي. دا تقریبا اوس پښپاک ته او په 3000 او 500 ته خرچېږي. نو له پندې را مهرباني به مې رازما پیغام زړه تر زړه خبر کړی. السلام علیکم.
زه اندرمه اول د پکتیا ولر د ډیر برسوره وشیدون کیم په اول قدم کې د زادر د ټول کارکونکو اوریدونکو ته رزل کوم سلامونه ونه کې له احترامات باندې کوم. په دوهم قدم کې مخالفین باندې غږ کوم چې نور په افغانستان کې جهاد نه کیږي، جهاد په پنجاب کې کیږي، جهاد په لاهور کې کیږي، هره هره منډه کې کیږي، جهاد پاغه ځای کې کیږي چې نامشروع کارونه کیږي.
السلام علیکم. ز ولی جان د هلمن سفر طارق کیم. زما یو داخله ده د خپل امنیتی سره ما او د هلمن د ټول مو مشران څخه ده د کوم یو کار د چموږ د تلو څنګه ماشه باندې او د غوړ د مشونه مت نه راکې ولې په دغه کورونا په سي دي زنه په سي دي بچان رو دیو شل نه غوړي د دې ماشونه پر باندې کینن نو سبا ماستر کونن نو سبا ماستر کو زموږ دا صدره مې اشته چې ورته مشته نه راکړي.
السلام علیکم. زه خدل ودود و پادار د هلمند ولایت وسیدون کیم. ما پیغام و دوالو طرفین ته دا به طالبان دی که حکومت کوي تاسو راځي د لوی اختر په دغه وربند نو هم زیات کی او د سول لپاره تاسو خبرې زیات کی زکه چې مخکې په کوچنی اختر کې دا بری ورو دی وربند رالی نو دا به تاسو ټول پر یو ځای کړی چې په دې پر خبرو باندې د سول خبرې وکړي نو دا هم ورش فرصت دی دا افغانستان ډیر د وګړو د دې کړه بل دی هر ورځ ته څو کشمیر کسان شهیدانیږي کشمیر کسان ژوند د لاس ورکی کشمیر کسان زخمیان کیږي کشمیر کسان کنجان کشمیر کیږي مخیر کوم تاسو ته سول وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اساجی رادیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په اساجی رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهار شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان پروګرام په یاد لري نن خبري شي، خو د کرکټ په اړه باندې به یو معلومات درکړو. البته د نړیوال کرکټ په اړه نن ټاکل شوی دی چې د هند د کرکټ ملي لوبډله له انګلستان سره یو ورځنۍ مسابقه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت 2:30 پیل شي او 15 ورځنۍ لوبې د سریلانکا او جنوبي افریقا ترمنځ روانې دي. سریلانکا په لومړي پړاو کې 200 واتیا منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي آؤټ شول. په ځواب کې د جنوبي افریقا ټول ټیم ته 126 منډو په جوړېدو آؤټ شو. او په دوهمه پاڼۍ کې سریلانکا 112 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي یې سوځېدلې دي. ویسټ انډیز او بنګلاديش هم 15 ورځنۍ لوبه لري. ویسټ انډیز په لومړي پړاو کې 345 منډې جوړې کړې او ټول ټیم یې آؤټ شو. او بنګلاديش 149 منډو باندې آؤټ شو. په دوهم ځل باندې ویسټ انډیز 19 منډې کړې دي، یو لوبغاړی سوځېدلی دی او دا لوبې روانې دي. اوس لنډ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د افغانستان په شمال کې په څو ولایتونو کې د خپلو دفترونو د تړل کېدو په اړه د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. په پنجشیر کې د هغو شپږو کسانو د لټون عملیات روان دي چې د غره د ښویېدو او سیل له امله ورک شوي دي. د کابل یو شمېر ښځو په پاکستان کې پر ښځو غږ کړی چې خپل نارینه له جګړې منع کړي. د هلمند د سولې د حرکت ویان بسم الله وطن دوسا ازادي راډیو ته وویل چې د کابل یو شمېر ښځو دا ځانګړی لیک دوی ته چې د پاکستان د سفارت مخې ته یې پرلت وهلی سپارلی. په پاکستان کې په 2014 کې لږ تر لږه 113 تنه پرون ووژل شول او تر 213 ډېر ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویل د بریتانیا له سریازه میتریزا می سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې پر ایران فشارونه جاری وساتي او ایران باید هیڅکله هم پرې نشتي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. پروسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د ګټلو لپاره سیالۍ ټاکونکي پړاو ته رسیدلې او ټاکل شوی چې نن د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې د درېیم مقام پر سر مسابقه وکړي او سبا فاینل د فرانسې او کوریشیا ترمنځ دی. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د ګوډیا چار تفریح پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام خبرو. زحمت شبر له تاسو اجازه غواړم. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو د ماښام تر اوبو جو پوری په منځني صف 12 شپږ نیمې پټول افغانستان کې اوریدل شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، اسدآباد، جلال آباد، پارون، پل عالم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. مخکې تر دې چې د ګوډیا چار تفریح پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام ته مخه کړو.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنور دنکو سلام. آیا داسې څوک پیژنې چې د خلکو عیبونه پلټي؟
او والا څنګه مې لیدلې د منګه شاخوا د ادم سایګان دی یو بل سره په تیره خزې د خایب جوړې ډېر زیاته کوي.
ولی خلک د نورو عیبونه پلټي؟
هغه فرد ځان کم احساسي، ځان بدرنګ احساسي، کله چې خلکو ته ګوري له ځان یې ښه ګڼي، بیا دوی راټولېږي د کس راځر عیب ولټوه.
د اسلام له نظره عیب پلټل څنګه موضوع ده؟
د اسلام مبارک دین ډېر په واضح ډول باندې د هغه خلکو چې څوک د چا عیبونه لټوي د هغه د پاره درناک عذاب خودلې ده.
قدرمن اوریدونکو، نن سبا د عیبونو پلټل پټولنه کې یو عام رواج ګرځېدلې او خلک د نورو عیبونو او نیمګړتیاو پسې ګرځي، خو نیکیانې بیا څوک نه یادوي. دا چې ولې عیبونه پلټل کیږي، لاملونه یې څه دي او د کوم لارو څخه ګټه پورته شي چې د عیب پلټل راکم شي، د دې موضوع د لا خیس پړلوب خاطر په نننې کور کې خبرونه کې مو د خلکو نظرونو ترڅنګ د دیني عالم نظر او ارواپو سره مرکه هم کړې ده. هیله ده تر پایه را سره ملوسې. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم.
اوریدونکو، د نورو عیبونه پلټل غیبت یې کول له نادرست اخلاقو څخه شمېرل کېږي. په نوره نړۍ کې خلک له ډېرو بوختیاو وخت نه لري چې د دوستانو د ښو او بدو اعمالو په اړه پلټنه او په مجلس کې پرې بحثونه وکړي، خو په افغانستان کې بیا خلک له بېکارۍ د نورو عیبونه پلټي او خپل وخت نورو ته وقف کوي. عیب پلټل یعنې د خلکو لپاره ژوند کول دي. په همدې هکله 45 کلن احمد ګل وایي، داسې کسان شته چې ټوله ورځ د نورو د عیبو پسې وي او خپل انترینا هیروی. نور خبری لنموری اورو.
عیب جویی هم یو د غناپسند فرهنگ د جمله نه حسابیږي. نو عیب جویی خو طبیعی خبره ده چې د چا په عیب باندې خبره کوي. نو د عیب په خبرو کړلو دغه نقص دی په ټولنه کې، په جامعه کې یو نقص دی. اما متاسفانه معمولا دلته رواج لري، د ټولنې نه نیولې تر کورنۍ پورې، په دفتر کې، په تعلیمي مؤسساتو کې، په ټول ماحول د موږ کې عیب جویی شته او رواج لري.
همداراز د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصلې مروا صافی څخه مې پوښتې چې کوم خلک ډېر د خلکو عیبونو پسې ګرځي او آیا د خپل هم د خلکو عیب پلټي؟ هغه وایي،
هغه څوک دا عمل کوي یعنی دا خبرې کوي چې خپل علمی سطح ډېره ټیټه وي او دې شیان ته پام کوي. که څوک علمي سطح جګه وي او عامه پوهاوی ولري، هېڅکله دا خبر نه کوي. نجونې ملګری مې چې دي، دوی ټول عیب لري. بیا دا خصوصا مخامخ اصلان ورته وایم نه، او که دا ډېر مشکلې جدي وي، غیر مستقیم، ډېر په صمیمي ډول ورته وایم چې دا کار ښه نه ده، یا دې څوک او یا څوک چې خلک در باندې خبرې دا ډېر محفلو کې چې اله چا سره قم لباس واخیستو، کالي لګېږي او دسکاولې لګېږي، بوټانې او رقم پانتنو کې ډېر زیات ده چې ستایل غلط وښي، یا رقم بل رقم، یا لاس رقم په لاره ځي، دغو ځایو کې ډېر زیات. والله زه سخته مخالفه یم د دې عیب جویی پاکله، او زه د خپل فامیل نه شنو چې هر چېرته اوسم څوک د چا عیب لټوي یا چا پسې بد وایي، نو دا زما باندې ډېر سخت بد لګېږي. او مقصد مخامخ هغه نفر ته یم چې که هموغره هغه عیب لري، دوه برابره به موږ او تاسو له نو ضرور نه چې موږ هغې شاته دا خبرې وکړو، او زه اصلا شراکت نه کوم.
د کابل د قلعه نجار اوسیدونکي صدف بیا وایي چې عیب پلټل ډېر زشت عمل دی او زیاتوي،
ښه عمل خو نه ده، خو چې د سیاګان وخت چا سره برابر شو، د عیب جویی کې ټیکۍ د مافلو کې یا یاګان همسایګانو سره سر شو، نو ښځې یو بل عیب ته وایي، عیب جویی کوو، وایي چې دا دسې ده، دا ښځه دسې نه، کور په باره کې عیب جویی کېږي، نو مجبور یې، نو هغوی سره چې برابر شو همدا خبرې کوو، نو عملوي. والله وخت ښځې به ډېر عیب جویی کړ، خو سړیان هم ډېر عیب جویی کوي. موږ ډېر لیدلي په سترګو باندې دا ډېر بد مشکلات ټولن ته زیږي، په دې خاطر چې یو بل په جنګ اچي، مثلا هغه یو وسادت کوي، او یو بل ته دا ډېر بد عمل ده، نو یو بل پسې خبرې کول او عیب جویی کول.
دا چې د اسلام له نظره د خلکو عیب پلټل څه حکم لري، له مفتي سمیع الله ریحان څخه اورو.
الہ العالمین جل جلالہ قرآن کریم کی فرمائے چې هیڅ یو مسلمان دے بل مسلمان پورې مسخره نه کوي، د هغه عیبونه دینه لټوي. کچیرته یو مسلمان بل مسلمان پورې عبث خبرې کوي یا مسخره کوي یا د هغه عیبونه لټوي، ممکن هغه انسان دنه ډیر بهتر وي. نو کله چې هغه ډیر تنه بهتر وي، نو نه د پکار د تچې یو ډله بل ډله پسی، یا یو شخص بل شخص پسی، یا یو څوک د بل عیبونو پسی ځان ستړي کیو، د هغه عیبونه خلکو ته راخکاره کوي. د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، څوک چې په مسلمان باندې پرده واچوي، یعنی عیب پکې وګوري، بیا هم پې پرده واچوي، الہ العالمین په هغه باندې اویا پردې اچوي، او د قیامت په ورځ به د پردهدالو خلکو په ډله کې راپاڅوي. د اسلام مبارک دین ډېر په واضح ډول باندې د هغه خلکو عقوبت ښودلی دی چې څوک د چا عیبونه لټوي. الہ العالمین جل جلاله او د اسلام ستر پیغمبر د هغه دپاره دردناک عذاب ښودلی دی. نو لهذا ضروري دا ده چې ټول مسلمانان په یو جامعه کې ژوند او زندګي کوي، هغوی باید د نورو مسلمانانو عیبونه ونه لټوي، کوشش د دې وکړي چې تر څو پورې هغوی د خپل ځان او د خپل ټولنې د اصلاح په فکر کې، او د هغې دپاره د ښه آینده دپاره باید یو بل ته لاسونه ورکړي، نه دا چې د یو بل عیبونه بې ځایه ولټوي.
خوږو اوریدونکو، د بل عیب پلټل د خپل ځان څخه سترګې پټول دي، ځکه انسان د بل انسان آینه ده. دا چې عیب پلټل څنګه عمل دی، په اړه یې د خلکو نظرونه اورو.
زما نوم عبدالغفور اوسیدونکی دی پولی چرخی. چاپ سے غیبت کہ کہ چاپ سے هغه کہ هغه بالکل خکار نه ده سوګی کی دا عیبونه سلټی هغه خپل هم ته کی عیب سی هغه لټی خوښ وي.
زمانم زهرا ده د نهم نهي وسیدن کیمه ما په نظر باندې آی ویو یم د ډیر بد عمل ده هر بنده یو ګناه یو اشتباه لري کوشش وکي سره دی او چار اس پټو ساتي
دمانم باتور ده دا ښه عمل نه ده کنه خو دغه رنگ سي ده دغه خو الله پاک ور کړی دی مسلمان ته
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې دای په لټولو د موضوع د خیرو خانه کولو په خاطر زمونږ همکارې مریم توخی لارو اپو د کورنۍ مسایلو له سلاکار شرف الدین عظیمی سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو.
استاد عیب جوی یعنی څه؟ څوک چې د چا عیب پلټي؟
د اروپایانو له نظره عیب لټونه یا د یو چا په عیب پسې ګرځېدل رواني ناروغي نه ده، اما ځینې خاص احساسات او هیجانونه په کومک کوي مرسته کوي چې موږ د یو کس عیب ولټو. مثلا د حقارت احساس، مثلا حسادت، مثلا شک، بدګماني یا سویزن، دغه موارد وخت نا وخت انسانانو سره کومک کوي چې هغوی دغه احساسات و هیجانونه د دې لامل ګرځي چې هغه کس عیب ولټي. او یعنی دغه حالت ته، دغه وضعیت ته، یعنی د دغه احساساتو لرلو ته عیب جوی وایي.
اصلي منشأ څه ده؟
متاسفانه پر نفس ټیټ اعتماد، عیب جویه کورنۍ، عیب جویه یا عیب لټونکي دوستان، په یوه عیب لټونکي ټولنه کې ژوند، خود کمبینی، خامې اړیکې، روابط یا خام روزاسای انسان، او دا سوارت نور مسائل فرد دیت آل باسی چه دای لارس یا دی خلکو ایبونه ولاتی. یعنی اغه احساسات دی، اغه هیجانونه دی سه انسان خپل ځان هیرهی و رکیه او دی خلکو پا جون پا چارو او پا ایبونه پا وارت نور مسائل پسل گرد.
تاسی مخ که دی کورنه یا داوانه وکره چه کورنه هم پا دی برخه کدی رو لری کدغه موضوع را توازی کدی؟
کورنه دی کورنه مقایسه کونه، دی کورنه توقعات، د کورنۍ سرکوبونه، ځپنې، د کورنۍ قیودات، د کورنۍ دیکتاتوري راټولیږي او یو فرد پر نفس اعتماد ضعیف کوي. دا ټول موارد په کورنۍ کې راټولیږي او یو فرد بد حس ورکوي. هغه فرد ځان بدرنګ احساسي، ځان نالایق احساسي، کله چې خلکو ته ګوري بیا هغوی ښه ځان احساسي، له ځان یې ښه ګڼي. بیا دغه حس دته ډېره جذاب نه وي، دغه چې خلک ښه دي او زه ښه نه یم. بیا دوی راټولیږي دغه کس چې اوس ښه نو هغه خو ښه ده، راځه عیب ولټوه چې هغه هم له ځان سره برابر کړم. په اصطلاح دغه موارد په کورنۍ کې راټولیږي او فرد دغه سی او کار او کلین تار بس
ځان ته ستونزه څوک چې عیب جوړ ده، ځان ته ستونزه ټولنې ته او کورنۍ ته ستونزه څه ده؟
متاسفانه په واسه د دې چې موږ لار سو مطالعه وکړو، ښه اړیکې او ښه روابط وساتو، ښه دوستان جوړ کړو، ښه مطالعه وکړو، خپلو موخو ته فکر وکړو، خپلې کورنۍ ته فکر وکړو، خپلو دوستانو ته فکر وکړو، خپلو درسونو ته فکر وکړو، موږ راجګي او عیبونه لټو. واضح او څرګند خبره ده چې موږ به کم بریالي یو، موږ به ډېر په درد سر کې اخته یو، موږ به ډېر سرخوږی پیدا کړو ځان ته، موږ به اړیکې له لاسه ورکړو، موږ به جنجالونه جوړ کړو، ډېر ځله به ستونزې ربړې او مسلې موږ ته پیدا شي، او خسته او ځله به یو او نتیجه به موږ صفر وي. متاسفانه چې کورنۍ به هم نور هم راسره آلوده سي، یوه عیب جویه کورنۍ، یوه متنفره کورنۍ، یوه زشته کورنۍ، یوه له ټولنې لرې کورنۍ، یوه فراری کورنۍ به وي، او په ټولنه کې به متاسفانه خلک ډېر آرامه نه وي، د راحتۍ احساس به نه کوي، هر لحظه به احساس کوي چې څوک راپسې دي، لټوي مو، ګوري مو، څاري مو، عیب به ګوري، او بس په هر حالت کې به خلک ناراضی له ژوند. او ګردو مر به کوشش کی خلک ته د خلکو لپاره ژوند کی، او دا د ټولنې لپاره واقعا د ټولنې لپاره هم او د کورنۍ لپاره یو اروی افات ده.
کوم لاري چارش تری چې دا ستونز البته لمنځه یوړل شي یا کم شي په ټولنه کې؟
زه فکر کوم چې موږ راپاتېګو او په خپل ورته او په خپل پوتنشل، په خپل ظرفیتونو، په خپل استعدادونو او مهارتونو باندې فکر وکړو. دا مورید موږ سره کومه کولای شي چې موږ پیوړی سو، موافقه سو، بریالي سو. زمونږ نظر دا ده چې دغه کسان پر خپل نفس اعتماد لوړ کی، د حسادت احساس ځان لري کی ورکی کی، پر خپل ځان کم احساس، پر خپل ځان ډیر احساس کی، خود باور سي، خاړی کی جوړ کی، خراب جوړ کی، خملګری وساتي، مطالعه وکړي ترڅو موافقه او نیک مرغسي.
کورنۍ فری برخه کې چې دا کسان سره مرسته وکړي سمره رول لري.
کورنۍ باید کوشش وکړي چې دغه بچو، دغه سلورګانو، دغه کورنۍ د خړو اخلاق او رفتارو ته نظر وکړي، ویرزي او کینی کورنۍ جلسې ونیسي، کورنۍ او بچای خپل کینی ورور کینی زوی کینی ورته وایي چې ګوره بچه، ته په یوازې چې درس وایې، په یوازې چې کانکور ترې فکر وکړې، په یوازې چې مکتب ترې فکر وکړې، په یوازې چې پوهنتون ترې فکر وکړې، کار ته او وظیفې ترې فکر وکړې، ته راغلی خلکو په عیبونو پسې ګرځې، او دا عیبونه لټول او د خلکو خلک رسوا کول، خلک په دوه پیسو کول، خلک بیا به کول، دا ښه عادت نه ده، ښه برخورد نه ده. خپلو چارو، خپلو کارو ترې مخه کړه او د خلکو په خبرو پسې، په ژوند پسې مه ګرځه.
ګران اوریدونکو، دا وا د دې اونۍ د کور کلی خبرونه، تر بیا ښه چاره.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
لا بلا چې فسناتوري کرانه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تیری کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوره سرمون
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
اچار اچار اچار
ده چش اچار
ده گوله اچار
جوڑون که ننگیار ناشنا
وګو اوریدونکو سلام. لدی ورسته بنو حق نه حق د کاندیدانو عکسونه ګوري، کوم خوخیږي او کوم نه خوخیږي بس در باندې ګوري بی، او کوم نه خوخیږي چیزینی و ګوري توري عینکه بسترګو کوي. د شاهرخ خان، عامر خان، سلمان خان، دلیپ کومار او امیتاب بچان غوندي اکټونه بکوي. څوک بل شاه ګوري، څوک بل څنګه، او چا به هم سترګي پورته اسمان ته نیولی وي. ډیر اکټونه به و ګوري، ډیر خوزان د همدې لپاره کاندیدوي چې عکسونه وختونه خلک وویني. د خپرونې په پیل کې مو درې کنجه میز درته جوړ کړی، راځئ چې کارپوهان څه وایي. خوږو اوریدونکو سلام. نن مو درته بیا درې کنجه میز جوړ کړی دی چې دغه میز ته مو د انتخاباتو چارو کارپو ښاغلی مستو ګل صاحب، د سیاسي چارو کارپو اغلی پیروته برېښنایي، او د ډالرو د چارو ماهر انجینر صاحب سمندر خان راغوښتی چې ټولو ته ښه راغلاست وایم.
مننه مننه مهرباني.
ښه مستو ګل صاحب، ته خو د انتخاباتو د چارو کارپو یې، نو د راتلونکو انتخاباتو په هکله او د اوسنیو کاندیدانو په هکله څه نظر لري؟
لومړی تا ته او بیا اوریدونکو د میز ګډونوالو او ټولو پوه او ناپوه هیوادوالو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه.
انتخابات خو ګمان نه کوم چې ترسره بشي، خو زه له خوړلو یې تمه ښه ده، او که نور څه نه وي نو دا څو زره کاندیدان خو به ورته خوشحاله وي. همدارنګه به د مطبوعاتو کار هم جوړ وي، او د ډیرو کاندیدانو به په خپلو رنګارنګ عکسونو امرمان پوره شي. او پاتې شوه د اوسنیو کاندیدانو خبره، نو ګمان کوم چې دا ځل به که دا خلک رښتیا کامیاب او پارلمان ته لاړ شي، نو له پارلمانه به سم د بوکسنګ، کامپو او تکواندو او نورو رزمی ورزشونو کلب جوړ وي، ځکه زیاتره لکان زی او د ټولو رزمی ورزشونه زده دي. پخوانی خو خو یا به د اوبو په بوتل سره ویشتل، او یا به هم یوانی مسوک او چاپیړه وارول. اوسنی خو ټول د بروسلی او جکی چن شاګردان دي. په یو ورځ کې به نه د پارلمان څوکۍ او میزونه جوړ پاتې وي، او نه هم مایکونه او نور څه.
مننه مستو ګل صاحب. اوس به د سیاسي چارو کارپو اغلی پیروتې برېښنایي نه دا پوښتنه وکړو چې د هېواد سیاسي حالات کومې خواته روان دی او څه به پېښ شي.
زه هم تاسی او نورو ته سلامونه وړاندې کوم، او د پښتنې پاک لبه دی وایم چې د هیواد سیاسي حالات روان نه، بلکې ځای په ځای ولاړ دی، خو نظامی حالات کله دا خوا او کله آخوا ځي. همدا علت دی چې سیاست ته څوک سیاست نه وایي، او ګمان کوي چې سیاست له منځه تللی دی، لکه د مجرمینو او خونړیو پیښو د څېړنو نتیجې چې له منځه تللي دي.
ګمان کوم له موضوع وتلې.
نه نه، له موضوع نه یم وتلې. ته د موضوع په مطرح کولو نه پوهېږې، خفه کېږه مه.
څنګه نه پوهېږم، باید څه مې ویلي وای؟
دا نو اوس زه نشم درښودلی، دا به دې باید مخکې زده کړې وای، بیا راغلی وای.
اوریدونکو، اوس به د ډالرو چارو له ماهر انجینر صاحب سمندر خان څخه دا پوښتنه وکړو چې ډالر مخ پورته روان دی او افغانۍ ښکته ځي، دا ولې؟
تاسو ټولو ته د سلام په وړاندې کولو سره باید ووایم چې ډالر ډالر دی. ډالر چې دی د کلدارې او د افغانۍ مشر ورور دی، او د مشر ورور په مقابل کې خویندې خوارانې څه کولی شي؟ کلدارې لږ لږ څڼې ښورولې، هغه یې مورلانډې کړې، بیا افغانۍ لمن اچوله، هغه یې مور لنډه کړه. اوس نو دواړه خویندې که افغانۍ ده او که کلداره، د خپل مشر ورور ډالر لاسته ناستې دي.
اوس مو د لوی شورا تالار ته بیایو چې خبر شي نن د سیشې لپاره اضطراری جلسه جوړه کړې ده.
ارشد دلت هم ندر سخه خلاصیگو
لگیت یاد کوانش دیده زپدا مخوه لیوم
تو گوره چی دقا مش لیونه کرم گرد را سخه تاوی که لکه زیارت بچه کوی
ده تا زیارت نکوی ده توفدانه زیارت دی کوی ده توفدانه بوی ده طول تالار پسر خیسته
بیاقل بیاقل مغا گیگه توفدانی می یوڑا اس پا بوتل که نسوار تو کوم
بوتل چیر تک دی
تو جیب کیا چو
بیاما مغا خبره شو
اوف لیوانه هیده کرموز بده زم خوشم
آخ 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 دا کوم قناقل و
زوم او بخما مچو تو لگی دی
کینه نسواری مش دی وه
نازم نازم دلته څه خبره ده بیا
رئیس تالار ته بچان راغلی دی نمو کار ته پری دی او نمو خبره ته بون را بشه او دادی پوزه په دا سر بده کینی
رئیس دی نسواری جناب ز په خپل دوسیه په دی مخ و وهلم بانه مچ ک
رئیس صاحب دای باید همدا اوس له تالار خارج او د داخلي اصول مطابق جزا ورکړل شي ځکه پرته له کومې ګناهی په میرمن لاس پورته کړی دی په هغې میرمنې چې جنرال هم ترې ډارېږي ځکه چې امنیتي مسؤلیت لري
نو اوس د مچ قضیه وڅېړو که د تاسو د فزیکي برخورد
رئیس صاحب لومړی د مچ قضیه وڅېړه ځکه چې تر څو مچ په تالار کې وي ښایي نورې ستونزې هم راپورته شي
رئیس صاحب لومړی همدغه مچ باید ووژل شي ځکه چې د ده د لاسه نږدې ټول تالار په جنګ اوښتی و
سمه ده که د ټولو خوښه وي نو رایه به پې واچوو چې ودې وژل شي او که نه
صحیح ده
نو څوک چې وایي ودې وژل شي سور کارت او که ونه وژل شي شین کارت پورته کړي یو دوه څلور دولس په مقابل د دریو کې باید ووژل شي
رئیس صاحب د رای ورکولو نصاب خو نه و پوره دا صحیح شو
هو مچ وړکی شی دی نو پنځلس رایې هم کفایت کوي
نو په څه ډول باید ووژل شي په سري ډول که د مطبوعاتو په وړاندې
زه خو وایم چې جلسه د اضطراری او سري شي چې په دې هکله فیصله وکړو مطبوعات بند کړئ که نو اوس ووایئ چې څه وکړو
که د ما منئ نو مچ ما ته په لاس راکړئ زه یې د موچي په تار وژنم ځکه د دې د لاسه نږدې د حقوقو بشر دفتر ته بلل شوی وم
زه خو وایم چې مچ ملامت نه ده ملامت موږ یو چې د مچ د خوښې شیان له ځان سره راوړو مثلا د یوې له دسکو نه د کوفتې بوی راځي د بلې له دسکو نه د چپسو برګر داسې د توفدانه او جراب بویونه هم مچ حسوي چې تالار ته راننوځي نو مچ دې په نرمۍ ونیول شي او د ښار د کثافاتو په یوه ښه ډیران دې خوشې شي
له مچ سره دې یو ځای توفدانه هم ټولې شي
او د مچ له ایستلو وروسته دې د سکولونه هم وپلټل شي چې بویناک شیان نه وي پکې
نو یو ځل خو راځئ مچ ونیسو بیا به یې پاکله پرېکړه وکړو
د امنیتي ګارد بشر دې ژر تر ژره مچ ونیسي او په یو امن بوتل کې دې واچوي کله چې د جلسې نصاب پوره شو بیا به په هکله وروستۍ فیصله وکړو
ویرېږم چې د مچ د وژلو په دوسیه کې عام فساد ونشي او له مچ نه فیل جوړ نه کړي
نه نه دا قضیه زه پخپله تعقیبوم
لا تان هم ډار په کار ده
ولې مو وخندل څه خبره ده
تریاکوال صاحب وایي که مچ د محکمې په وخت کې والوت بیا به څه کوو
بل به راونیسو څوک یې توپیر کولی شي
نو رئیس صاحب ته وایې چې د دغې قضیې د څېړلو لپاره بودیجه هم پکار ده
دا ډېره پیچلې قضیه ده دې ته ډېره زیاته بودیجه پکار ده
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و هارون ګلزاد، صادق سپینغر، برای افغانپور، هیله زرمتی، حیا هوریاخیل، سپوږمۍ او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.
Ya کن.